افغانستان په وخت شپې 9 بجې شي. تاسو آزادې رادیو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلار شو، خبرونه د افغانستان د خبرالان مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په 3 کال باندې محکوم کړی دی. د خبرالان د ملاتړ ټولنې نن په یو بیان کې وایي ښاغلی سیدی چې د یوټیوب د یو کانال مسؤول مدیر او فلم جوړونکی و، د دې حکم وروسته په چرغې زندان ته انتقال شوی دی. په بیان کې د سرچینو په حواله راغلی دي چې دا حکم د درېمې ناحیې د لومړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیل په غیاب کې اورول شوی دی. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه دی. نوموړي مرکز د حکم غیر عادلانه بللی او د سیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او ډسمبر میاشتو ترمنځ مدارن غړي ویلي دي چې د دېرې میاشتنۍ راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق دی چې د یونما په وینا د خوځو منجون اساسي ازادي زمونږ د عمر کړ. د راپور مخ د 2023 کال د پای په دریو میاشو کې د خوځو منجون پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر منجونو د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد ته دوام درلود. په قطر کې د طالبان سفیر سیل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوی وزیر مارک روبیو د هغه ګواښ په ځواب کې چې د طالبان په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلی روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وي، نو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملای بت الله اخونزاده پر سر هومره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړه وي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل سوله ییزې حل لارې حل کړي، خو ښاغلی شاهین په عین حال کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وي، نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو جهاد د ده په وینا هغه درس دی چې ټول باید ترې زده کړه وکړي. سپینه مڼۍ وایي چې د کولمبیا حکومت له متحده ایالتونو څخه د هېواد ته د کډوالو د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شرایط منلی دي. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شویو کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنه کړه. ښاغلی ټرمپ پر دې هېواد د تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړې. سپینې مڼۍ بېګانه وخت په یو بیان کې وویل چې کولمبیا اوسمهال د امریکا له ټولو شرایطو، له هغې ډلې له محدودیت او ځنډ پرته، او حتی د امریکا په پوځي الوتکو کې له متحده ایالاتو څخه د ټولو استل شوی غیر قانونی کډوالو له منلو سره موافقه کړی ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د پاکستان د دولت سره د افغان نجونو د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت پی وی بین کې ویل چې په دې اړه له ایس هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت بورسیو کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2023 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتون کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینې ودونو افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسي اعلان کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. افغانانو سره د امریکا پر ژمنو نیوکه.
نه امریکا ژمن پاتې شوی دی، نه بریتانیا پاتې شوی دی، نه هم پخوانی شوروي اتحاد. ټول د افغان ولس سره جفا کړی دی.
دی و یوټیوب چینل چلوونکي په درې کال باندې محکومېدل. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او خوست کې ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو د زمینې برابرېدل.
موږ خپل برخه چې کومه ده مشخصه، هغه د هاردویر د موبایلو
خبرونه کړته. نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د متحده ایالاتو مرسل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. جی ډی وینس تازه سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان کې قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه بشپړ شوي وایي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپورکی
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وقت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول سوي نه دي. جی ډي وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي ایس رایې په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه خپره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته سوي دي. د افغان کډوالو په اړه دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل:
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړه توګه ارزول شوی وي. داسې شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نه شو کولای په زرګونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد ته راولو.
خغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24م ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځې پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تک ټول اړین کارونه بشپړ سوي دغه هیواد ته یې د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان له اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولس نفره فامیل دی، ما میرمن او زامن می او مسیان می او می او دوه لورګان می دا فامیلو سره پارول کې سکلاری پاکستان او په امریکا کې دی. خو واضح خبره ده اندېښمن خو امریکا کې سره نو پلوش سکی نو سو ټول اندېښمن کده خبر شي ټول خلک
په البانیا کې میشته افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم سوې الوتنه ځنډول سوې ده.
با آمدن ترامپ پروازا کلن مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ټرمپ پر اتک ټولې الوتنې مختل شوې، د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله مند یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول سوي او یوازې الوتنو ته په تامه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختي نیوکې هم راپارولې دي. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې دفاع کړې چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. پر همدې موضوع راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی خلیل احمد نادم غږېدلی دی.
خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ځوریږي، د هله خوا ویل کېږي، وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا شل کاله چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پرېږدي او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیان و په افغانستان کې چې جنګېده بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخته چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګری وباسي، بریتانیان خپل ملګری، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخته چې وباسي او ویستله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان شکرید دا غیر به سره انساني عمل دی چې دوی تر سره کوي. په دې چې پدی سخت شرائط کې خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابېږي بس دوی پر فشار پر مواجب باندې راولي دوی نیسی بندی کوي چې کچیری برته مسترد کې ادم خطر دی تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایته $2,000 پورې رسیدلې قیمت هر ویزه د پاکستان $2,000 ته رسیدلې یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي به سره کوم تنظیم کې دا غیر عملی ده بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی په دې دلته باید استثناء قائل وای افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري یا مثلا د پانامې د مرز د هلته مهاجر را ننوځي هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي د ځینې هیوادونو خلک دي حتی د چین راځي هغه فرق لري افغانستان سیاسي مشکلات
بله بله وروستو کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پریکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده په کراتو ژمنې شوې دي خپل د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته په کتو کې موږ دې سره دغه وروستۍ پریکړه پاتل کو رښتیا امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانان سره ژمنه پاتې شوې ده
متاسفانه چې نه امریکا ژمنه پاتې شوې ده نه بریتانیا پاتې شوې ده نه هم شو په خوانی شوروي اتحاد ټول دی افغان ولسره جفا کړی دی دا ټول جفا کړی دی فقط افغانان دی چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دی چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د چالش طالب چارواکي دی چې اته دوی هغه شریعت وای د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویل چې دا تعلیم دی وکړي دروازې تړلې دي ولې تړلې دي اته دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي لکه عباس ثانکزی لکه دلاور لکه خلیفہ سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناشته او دغه بدبختی پر اولس باندې راوستل دي او شل میلیونه زنانه شزی یا یونی ده د تحصیل به برخ کړی دي او د کار حق ورزنی اخیسته امام د تلای نه سي پارک د تلای نه سي دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې سوې اوس ولس چې باید اتحاد به کې وعده به کې بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره او طالبان چې د تعامل غوښتنې دي ولس سره د دنیا سره د دې سره یو ځای چې بالاخره د دې خلکو مخونی چې بالاخره کېدای شي چې دوی به سلطه د وظایف باید بوشاسي علما دې راپورته شي
ماری
جوړ کړي او بالاخره مخنیوي به شي د دې خودسری
د سسي چارچونکو ښاغلي خلیل احمد نادمو
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسول مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد تبلیغات په تور د طالبان لخوا په دری کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز نن دی ویلمی په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او لزړ پراته د نموړي د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا په تاسو کې ده چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداري ورکړې چې رسنۍ د طالبان حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه نه کړي د دوی فعالیتونه به بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسول مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په درې کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د ویلامی په خبرولو سره دا پریکړه نه عادلانه بللې او له قیدو شرط پرته د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په ویلامیه کې راغلی چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په شپږمه نیټه د سیدی د کورنۍ او مدافع وکیل له موجودیت پرته اعلان شوې او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سیدی چې ناروغ دی د پولیسرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې ښاغلی سیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له دوه لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاغ په میاشت کې له خپلو دوه همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداري ورکړی چې کرسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د سیړونو د کمیسون لاري تر سره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پرېکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ به د دې او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د وی سی میز رادیو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي پر راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
هغه
څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څه خبره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خبره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به یې رسمن د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کېږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لورې ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لورې له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو شمیر اوسیدونکي د ګزارن ازاد واکسین د کمپاینونو د اوسني تطبیق د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسي وړ نه بولي. دوی وایي د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څیر کور په کور غواړي، ځکه نشي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوي دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا ګزارن ازاد واکسین د نوي پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي د واکسین کمپاینونو د اوسنۍ څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په شپاړسو ولایتونو کې پیل شي او په درې ورځو کې به له پنځه کلونو کم عمره شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم، د واورو او باران ورښت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډیرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څیر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کیږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لرې والي له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا برما بسیار مشکل است، چون ما دو طفل دارم، یک طفلم
زه د چلستون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جومات ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډېر سخت دي، هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یوې دوه نیم کلان دی او بلې اته میاستینۍ دی یوسم، ځکه جومات لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ، او که ماشومان مې واکسین نسي د هغوی له ژوند سره لوبې کېږي.
خدا نخواسته به حیات طفل مو بازی میشه دیگه. نظر ما
شازیه چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده هم کور په کور د واکسین غوښتنه کوي.
وخت خوب بود واکسین های پشت دروازه می آمد، راحت طفلای ما واکسین میشه.
پخوا شو واکسین کور په کور و اوس یخ دی، لارې خټینې دي، موږ پر یخې شوییږو او ژوبلیږو. زموږ ماشومان د سینه او بغل ناروغي نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې کور په کور واکسین بیا پیل سي.
طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو له دې سره چې مخکې به کور په کور کېده، نو هیڅ کوم ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به و، ناروغ به و، یا به میلمه و، خو نوی زیږېدلې دا ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې وه، درېمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ. په دغه ورځ باندې به هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده، چې اوس هغه ورځ هم کټ شوې ده. اوس ډېری ماشومان په سلو کې 10% د پولیو ګوزنډو واکسین د کمپین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي، او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستانه شول. اسرائیل د کورنوی ته وروسته له هغو خپل ویجاړو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د دریو اسرائیلي برمته وو له خوشې کولو او د اسرائیلو پوځ غزې له اصلي دهلیزې څخه الوتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدي سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لومړنۍ کورنۍ د سهار په 8 بجو سیمې ته ورسېدې، خو د دې سیمو پر لور یوه بله غځېدلې لاره وروسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر دې د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخه د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپلو مینو ته ستنه شوي وای. خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نه کړ، نو ځکه په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزه شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یک شنبې ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبې په ورځ دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبې په ورځ درې نور یرغمل خوشې کړل، او په دې توګه اسرائیلو د دوشنبې په سهار د غزې بې ځای شویو ته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرائیلي چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشې شویو کسانو په ګډون ټول درې دېرش اسرائیلي برمته ژوندې دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ، او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1,200 کسانی ووژل او 250 نورې برمته کړل. لدې په هیورسته اسرائیلو په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترڅ کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل 340 ډیر کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې 203 بیا کسانو ته د برښنا، کمپیوټر، موبایل او ترمیم او موټر سایکل جوړولو په برخو کې د زده کړو زمینه برابر شوه ده. د دې مرکز برنامه په مالی او تخنیکی برخو کې د حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونو او بهرنوي خیریه ټولنو لخوا تمویلیږي، او د زینو برنامو فارغانو ته د کار کېټونه هم ورکول کیږي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
دا د خوست په اداري کمپلیکس کې د فنی او حرفوي زده کړو مرکز دی چې دا مهال په کې 203 اویا کسان د برېښنا، موټر سایکل، موبایل او ترمیم او کمپیوټر په برخو کې پر شپږ میاشتنیو مسلکي زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مسؤلین وایي په دې ځای کې ځوانانو لپاره هغه حرفې او مسلکونه په پام کې نیول شوي چې بازار کې اړتیا ورځ په ورځ ډېریږي، او د کارګرو د کار ساحه هم په پراخېدو ده. د خوست د فنی او حرفوي زده کړو مرکز یو تن استاد حضرت خان حسان مشاد را لیتو ویل
زموږ خپل برخه چې کومه ده مشخص هغه د هاردویر د موبایلو خو په څنګ کې سافټویر کې هم ورسره سنڅه کار کوو، نو په دغه دواړو برخو کې موږ کار کوو او دوی ان شاء الله تر یو ځای راسو. او بل چې موبایل سازی یو داسې ټیکنالوژي ده چې نه ختمیدونکې ټیکنالوژي ده، روزانه خغې ته اړتیا لیدل کیږي.
سره لدې چې د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې کسبونه د بازار اړتیا ته په کتو غوره شوي، خو تر څنګ په خصوصي او حکومتي سکتور کې د ټیکنالوژي د برخې لپاره هم برنامه لري. د کمپیوټر د برخې یو تن زده کوونکی شفیق الله وایي
څوګر زموږ تاسو په ټولنه کې د کمپیوټر یا مسلکي خلک دي په خي کار دی، او بل دغه ته اړتیا چې د خیزیو تا دو او نن سبا کومه تا سیدارې ته فکر کنه پیدارو که اکثریت خلک دې کوم خلک چې ګمرل کیږي هغه خلک ګمری چې د کمپیوټر د بشرا بلد وي.
د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز د کوونکی وای چې په دې ځای کې ګټوري نظری او عملی زده کړی کړي، او اوس دې جوګه دي چې د خپل کسبونو په برخو کې آزاد کاروبار وکړي. د برق د څنګ زده کوونکی عبید الله ویل
ان ډیر کور مو کې زده کړلو، مثال اوس خپل کلل شمو چې ډیر ځای کې کور کندای متر لګول شو، دا تریپاس لګول شو، دا ډېر چنجور برکونه سیخوالو، دا ټول کور مزده کړای.
بلخوا ځای مسؤلین وای دوی هڅه کوي د حرفوي زده کړو لارې ځوانان د دې جوګه کې چې په آزاد بازار کې خپلواک کاروبار وکړي، او یا نور هیوادونو ته د یو حرفوي کارګر په توګه ورو پیژندل شي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استاد سید کمال هاشمی ویل
ځوانانو ته د هرپېژ د کو برنامه له طریقې چې په مختلفو برخو کې کیږي د غوړزل شي، او په دې اساس هم په صنعتي فابریکو کې د کار وګمرل شي، او د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم پلان لري چې مختلفو خارجي هیوادونو ته دغه چې روزل شوی ځوانان دي کارمندان په خاطر مختلفو خارجي هیوادونو ته ولي.
ځای مسؤلین زیاتوي د روان مریسکال په وګدو کې د خوست فنی او حرفوي زده کړو مرکز په سلور خو کې یو له سو شپږ سلوي قسان جذب شوی چې د خیاطۍ په برخه کې د یو سرودی شوخزو په ګډون ټول 803 اویا کسانې د مسلکي کارګرو په توګه ټولنې ته وړاندې کړي دي. رون اند یو فعالان د نارینه او خزینه او د سالمې بوختیا او کارموندنې لپاره دا ډول مرکزونه ګټور بولي، او د اکمال، تجهیز او پراخولو غوښتنه کوي.
اوس د ډیرو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
ازادي راډیو څلروشت ساعت
ترون اوردیونکو د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:00 شوې. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په درې کال باندې محکوم کړی دی. د خبرلانو د ملاتړ دی ټولنې په یو بیان کې وایي چې خغلی سیدی چې د یوټیوب دی و کانال مسول مدیر او فلم جوړونکی و، له دې کوم وروسته په چرخي زندان ته انتقال شو دی. په بیان کې د سرچینو په اړه راغلي دي چې دا حکم د درېمې ناحیې د لمړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیل په غیاب کې اورول شوې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویل دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه ده. نوموړي مرکز د حکم غیر عادلانه بللی او د سیدی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مداران غړي ویلي دي چې د دې درې میاشتنی راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو مادیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر بندیز پر تعلیم بندیز لګو او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یونما په وینا خزو ونجون اساسي ازادي زمينبي د بمر کړ. د راپور مخې ته 2023 کال د پای په دریو میاشو کې د خزو ونجون پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر ونجون د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد دوام درلود. ورسې خبرم دا چې په قطر کې طالبانو دفتر سیاسي مشر، البته په قطر کې طالبانو سفیر سول شاهین د امریکا د بهرنی چارو د نوی وزیر مارک روبیو دغه غوښ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړ جایزه اعلان کړي نموړي ته خبرداري ورکړي. خغلی روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس باندې ولیکل چې په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وینو، امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملاحبت الله خونزاده پر سر همره لوی جایزه اعلان کړي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوی جایزه به هم لوړوي. په قطر کې د طالبان سفیر نن پر خپل اکسپانا ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل سولیز لري حل کړي. خو غغلی شاین پاینه حل کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وینو په تیر سولیزو کې د افغانانو جهاد د پوینا هغه درس چې ټول باید زده کړی تری وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنښت او هر کلی 25 دقیقې بحث کې مو فرشته سحاک هم هر کلی کوي. د امریکا نوې ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشري د دوهمې دورې لپاره سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې لمخې به په امریکا کې د کډوالو د بیا مشتیدو پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته د ځنډېدو په حال کې دی. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړ دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کیږي چې د کډوالۍ ځانګړي ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ولی کیسونه لري په افغانستان او گاونډي او هیوادونو کې متحده ایالاتو ته د تک په تمه دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دوه وروسته د جو بایدن حکومت نږدې 2,00,000 کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لیږدلی دي. د راپورونو لمخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنی او چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالی ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د مشتیدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه د اندېښنو غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو هم په دې برخه کې د ښاغلي ټرمپ پر دې پریکړه نیوکه کړې ده او سمدستي د بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده.
دوی په یو تازه بیان کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداري ورکړې دی او ویلي دی چې د ډونالد ترامپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو په خوانی او همکارانو ته د شا کولو په معنا ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر واک ته رسیدو وروسته نن په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې دفاع کړې او په ټینګار یې ویلي چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ڈی وینس تازه امریکایی رسانه یا سی بی ایس سره په مرکه کې چې یو برخه یې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي دي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. زمونږ نن د 25 دقیقې بس همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه د پاکستان نه د کډوالو مدافع وکیل محترم اسد خان او همداراس پاکستان کې افغان کډوال او د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میوند عالمی افغان هم راسره ده. خبرونه کې فکر کوم ښاغلی میوند عالمی افغان راسره وصل ده. سلامونه افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی.
وعلیکم السلام، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو څوب تاسو غږ او تاسو رادیو او ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان افغان صاحب، که په سر کې دار ته وایي چې تاسو خپل په پاکستان کې مشت کډوال یاست او افغان کډوالو سره هم په نږدې نه پاړي کې یاست، د ټرمپ د وروستي فرمان په حق لکه راته وایي چې له دې فرمان نه څومره افغانان متاثر شوي دي؟
ډیر زیات، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی دلته موږ له اکثر افغانانو سره په اسلام آباد کې په تماس کې یو، چې موږ اجتماعي شورا لرو د مهاجرینو لپاره او تقریبا چې دغه څو ورځې چې موږ له دې کسانو سره د ویزو انتظار په تماس کې یو، ډیر زیات کسان دي او ټول هغه کسان دي چې دوی خپل ټول ژوند او زندگی د لاسه ورکړي دي او دوی په همدغه امید ناست و چې بس د موږ راغلي یو او موږ به د خپل اولادو آینده امریکی ته په تاک سره تضمینو. ولی متاسفانه د امریکی د نوی ولسمشر دغه کلچ دی سپینې ماڼۍ ته راغی او دغه فرمان یې ورکړ، دغه د دغه ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې سول او ډیر زیات ټول روحي د روحي فشارو لاندې دي او ډیر زیات په تشویش کې دي.
افغان صاحب، تاسو کزما غږ لری درته وای چې په پاکستان کې وس مهال څومره افغان کډوال میشتي، خصوصا هغه افغانان چې د امریکا د تګ یا کیسونه لري او یا هم ویزه په لاس کې لري، څومره افغان دي دقیق شمیرې تاسو سره شته؟
دقیق شمیرې خو فکر کوم زه هیڅ اثر هم نوي، ولی څومره چې موږ معلومات لرو او تماس کیو تقریبا 3,80,000، یعنی 380,000 فامیل افغان فامیلونه د یونیسیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی په اسلام آباد کې، په پیښور کې او یا په کوټه کې نه، هم صرف په اسلام آباد کې 380,000 فامیل افغان مهاجر فامیل د یونیسیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی او قرار دی موږ د معلوماتو ته موږ په تماس کیو د 100,000 یا د 100,000 نه تر 100,000 پورې افغانان د امریکای ویزه ته په تمه و، یا ایس آی وی یا پی وان یا پی ٹو یا پارول یا پی فور چې ورته دغه ویلکم کورپس هم وایي یا ڈی وی لاٹری، تقریبا 100,000 نه تر 100,000 افغانان صرف د امریکای د ویزې په تمه په اسلام آباد کې همدغه اوس ناست دي.
افغان صاحب، دغه فرمان یا دغه کوم وروستی خبر چې د کډوالو په حق له د ترامپ لخوا دغه فرمان لاسلیک شوی دی، دغه کې تاسو تر کومه حد معلومات لرئ؟ کم کیسونه ډیر شامل دي؟ آیا د ټول کیسونه په کې راځي؟ ټول هغه افغان کډوال په اندېښنو کې دي چې څوک چې ایس آی وی لري، څوک پی یو لري، پی دوه کیسونه لري، د مختلفو کیسونو والا کډوال، د ټول اغیزمن شوی دی د فرمان د صادرول نو وروسته؟
کله چې دا فرمان په 1 دی جنوري یا په 20 دی جنوري صادر سه، ایس آی وی پکې نه و شامله، چون دغه اکثرا خلک په دې وختو کې تلل دغه دی پی 1 او دی پی 2 کسانو. ولی پرون متاسفانه پرون ما یو خبر ولید او دا خبر رسمي مې چې رويټرز نه شیر کړای و نشر کړای و چې ټول هغه خلک چې تقریبا 40,000 کسان راځي چې فعلاً د ویزو کارونه تر یوې اندازې مخکې تللي وو، که ایس آی وی وي، که پی ون وي، که پی ټو وي، که ویلکم کورپس وي، که پارول وي، که حتی دا ڈی وی لاٹری هم چې دي، دغه ټول اوس په ټولو تاثیر کړی ده او ټول د ټولو کیسونه تقریبا ولاړ دي.
د افغان کډوالو اندېښنې څه دي؟ تاسو هلته په شورا هم لرئ د کډوالو لپاره او خپله هم د امریکا د تک کیس لرئ، ستاسو خپلې ستونزې څه دي هلته چې اوس میشت یاستئ پاکستان کې؟ هم د افغان کډوالو وضعیت ورځ تر بلې مخ په تریخېدو دی، وضعیت څنګه دی هلته؟
ګورئ، دغه زه د اکثره رسنیو سره زه مرکه کوم او زه یو هدف لرم چې د افغان مهاجرینو غږ یو چا ته ورسوم. فعلا چې زه دلته وینم په اسلام آباد کې ټول خلک 95% درته ویلی سم د افغان مهاجرین، تاسو پوښتنه وکړه چې دوی مشکلات څه دي، ټول اقتصادي مشکلات لري. دغه درې کاله ما مخکې مو ویلې بعضې کاله چې دوی راغلي دي او دوی دغه ټول څیز درلوده یا نه درلوده په افغانستان کې ټول خرڅ کړي دي، که کور و که موټر و که ژوند و که دارایی و که څه و، د درې کلو کې ټول خوړله. ځکه چې پاکستان کې څوک کار نسی کولای او دلته امکانات د کار افغانانو ته نسته، او که کار هم وي 10,000 کلداری 15,000 کلداری دا ډېره سخته ده. یعنی مطلب دغه درې کاله چې څوک دلته اوسېدلی دي ټولو له شخصي جیب نه چا څه درلوده ټولې خوړلې دي، او اوس په یوه حالت کې دي چې هغه څه چې درلوده هغه هم ختم شوي دي، امکانات د کار نسته ورته، او کې دغه امید چې د امریکې د ویزې و که دام قطع سي نو دوی به ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي. زموږ اولادونو اکثره د مهاجرینو اولادونه دا درې کاله بې درسه پاتې سوي دي، بې تعلیمه پاتې سوي دي. تاسو فکر وکړئ د ما په خبره هغه څوک پوهېږي چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه مکتب ته ارزښت ورکوي؟ یو څوک چې د یو چا اولاد چې درې کاله بې تحصیله پاتې سي، دا څومره قیمت لري؟ دې قیمت څوک ورکولی سي؟
یعنی افغان صاحب بیرته به هم تاسو سره وګرځو.
څوک چې په اسلام آباد کې اوسېږي ټول شی له لاسه ورکړي دي، فقط امید دغه و چې موږ به امریکې ته لاړ شو. که دا امید هم قطع سي دوی به ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي.
کور ودان افغان صاحب بیرته به هم تاسو سره وګرځو. خبرونه کې اوس را سره د پاکستان د کډوالو مدافع وکیل ښاغلی اسد خان هم وصل پات شوی دی. ښاغلی اسد خان، خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. که دا راته ووایي څنګه چې ښاغلی افغان هم موږ ته اشاره وکړله د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې ویلې، او دغه افغان کډوالو چې اوس یې کیسونه د امریکا ته د تګ دپاره درېدلی دي، تاسو د یو مدافع وکیل په صفت دا راته کوی چې افغان کډوال ډیری کډوال په پاکستان کې وس د وسیدو ویزې ختم شوې دي، او یا هم ویزې د ختمېدو په وضعیت کې دي، د تمدید لپاره دوی چیرته لاړ شي؟ پاکستان هم د پاکستان حکومت هم وس دوی ته د ویزو ستونزې هلته ډیرې زیاتې دي، ویزې نه تمدیدوي، دا کډوال باید څه وکړي؟
جی ډیره مننه، دونه اهم موقعه باندې مال خبرو مکر راکړه تاسو. دا یو ډیر اهم ایشو ده، او باید پکار دي چې د پاکستان حکومت یونیسیار دی او چې کوم اقوام متحده ده نو هغه په دې باندې کینی او په دې باندې قانون سازو کی، په دې باندې خبرې اترې وکي چې د افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي په پاکستان کې، کوم مهاجر دي او هغه ژوند څنګه تیریږي، هغه کوم مشکلات سره ښکار دي، نو یقینا چې دې باندې ډیر زیات سوچ او فکر پکار دی، عملی ګامونه پورته کول پکار دي. او څنګه چې دنه مخکې د مرګري خبرې وکړ نو واقعي چې هغه مسلې دي دلته کې افغان کډوالو ته، کم چې موږ په روزمره ژوند کې وینو چې کوم بیخي د انساني چې کوم بنیادی حقوق دي هغه خلاف ورزي دي. خو سپیسیفیکلی ساو چې کوم کوېشن دی، چیرې جی پاکستان ویزې ایکسټنشن نه کوي، پاکستان چې کوم ویزې لګي داغه پیسې ډېری دي، بل دا چې ایکسټینشن چې کوم کېږي په هغه کې دن بیا ډپارټمنټ او د دې طرفونو نه چې کوم دې ته مسلې جوړېږي، نو دغه ټول یو طرف ته. خو د حکومت پاکستان طرف نه بیا چې پاکستان چې کوم ادارې دي نو هغه دا وایي چې موږ خو د یو این ریفیوجیز کنونشن غړي نه یو، مونږ دا یو پروتوکول نه دی اډاپټ کړی، نو مونږ چې کله دا افغان کډوال ساتو نو دی باندې مونږ یو احسان کوو. خیر دغه سره خو مونږ مطلب ډیس اګری کوو، اګری کوو سره نه، خو د افغانستان چې کوم دلته کې خلک دي نو د دې لپاره پکار دا چې عالمی نړۍ ګامونه پورته کړي، هغه غږ پورته کړي، او پاکستان په دې باندې مجبور کړي چې نرمه پالیسی جوړه کړي، سختې ختمې کړي. او بدقسمته نه چې کله د افغانستان او پاکستان نه چې کوم د حالات دي هغه خراب شي، نو دا غي زور چې دی نو هغه د افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې موجود دي هغه ته تیریږي. مونږ په 1300 ورځو کې د لیدلې و چې کله عمران خان حکومت دلته کې په اسلام آباد کې درنه وکړو، دا غي نه بعد بیا داسې افغان کډوال چې کوم په پاکستان په سیاست نه پويږي، د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي داغی په شکل صورت نه خبر نه دی اغي بګه هم گرفتار شي او صرف دا چې یاره پولیس خپل اغه نمبر پورا کو نو پکار دال چې دته پر غمونه پورته شي او د نورو قومونو په شانته پاکستان هم دیس از باندې کنوینس شي چې یو ان کنوینشن دی نو اغه باقاعده سیګنیټری جوړ شي اغه اډاپټ کی نو الوبا د افغان چې کوم ریفیوجیز په پاکستان کې مېش دي د داخلې ځل چې کوم رواني د چې کوم مشکلات دي نو دا به ختميږي
مننه اسد خان صاحب دغه خبرې ته تاسو هم اشاره وکړه چې ځینی وخت د دغه مهاجرینو یا د کډوالو د ستونزو په تړاو د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم اغیز لري نو دغه افغان کډوال چې پاکستان ته راغلي دي دوی له مجبوریت راغلي دي امنیتی مجبوریتونه لري او یا هم امنیتی ګواښونه لري بیرتا افغانستان ته دوی ستانه شي خو بیا هم پاکستان حکومت دغه افغانان په جبري توګه سرحد نه تیر باسي او دوی ډیپورت کوي څوک چې د اوسیدو کارت او یا هم دغه د اوسیدو ویزه د دوی اخلاص شي او ورته تمدیدوي هم نه تاسو څه فکر کوي دغه افغان کډوال هلته په پاکستان کې دغه کډوالو د پاره د کوم ټولنیز بنسټ شتون لري د وکیلانو یا ټولنه یا د کوم څه چې دغه کډوالو غاک پورته کیو یا دغه کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکي
جی بالکل په پاکستان کې دا ریفیوجیز اکشن کمیټي دا یو جوائنٹ اکشن کمیټي په نوم باندې دا چې هغه دا خاص کر کراچي کې ډیر زیاته اکټیو دا او کراچي کې کم کډوال دي هغه لپاره حل ځلې کوي باقی دا چې په اسلام آباد کې مونږ چې کم مطلب د هیومن رائټس کمیټي دا هغه خپل چیرمن هم یم نو مونږ دا غي دا پلیټ فارم د لاندې هم دا چې کم د افغانستان د خلکو چې کم په پاکستان کې مېشتي او چا ویزو مسلې وی یا دا چې باندې سو ایف آی آر وشي دا 14 فورن ایکټ ایف آی آر چې کوم وی نو دغه لپاره مونږ هلې ځلې کوو خو دغه سیس اداره موجود نشته سو اداره داسې نشته چې هغه باندې مونږ لاتړو کوو مونږ د وایو چې را واقعي د اداره چې نو دا خاص کردم افغانستان چې کوم کډوال دی داغه د پاره دا کومګه د چې کوم نړیوال اداره دا یونیسیار دا یا داسې دوه درې نورې داغي چې کوم سپانسرډ او اورګنایزیشنز دی داغي کومګه خبره وکونو اغي هم ځان خپل پروتوکول جوړ کړی دی اغي وی چیرې کم کریمینل کیسز وینو پاره کې مونږ د مدد نشو کولې یا چې ویز ایکستنشنز وی پدې کې مدد نشو کولې یا د ډیپوټیشن چې کم پروسس ته نو دا ډېر لوی پروسس ته لکه اوس حکومت پاکستان بیا چې کم وزارت داخله دا غي وی چې را کم افغان کډوال سره ان او سی نه وی نو اب په اسلام آباد کې نه پاتې کیږي او هغه چې دا مونږ ډیپورت کوو پاکستان نه به واپس لیږو افغانستان ته نو ایون دغه چې کم ان او سی دا نو ابجیکشن سرټیفیکټ هغه لا جوړ شوی نه دی چې مونږ دی ته وایو چې یاره تاسو ان او سی مونږ ته فارمیټ راکه مونږ ان او سی چانه واخلو د دې با څوک به دا سپروایز کوي نو هغه لا هیڅ سم نشته صرف بس په میډیا په دې باندې او اورډر راشي او دا اورډر شي نه غبیا لاندې پولیس چې دا فالو کوي نو کومګا سپیسیفیکلی خبر په دې باندې کو چې دا افغانستان چې کم کډوال دلته په پاکستان کې اوسېږي کم ریفیوجیز دي د دې لپاره په انډیویډوال کیپیسټی کې یا دا سیاسي ګوندونه دي چې کم پروګریسیو دي کم مترقی سوچ لري نو هغه په خپل انډیویډوال کیپیسټی کې د دې چې کم مشکلات یا کده تعلیم مسله دا کده نوکری مسله دا کده صحت مسله دا کده آمدورفت مسله دا نو پاغي باندې خبرې کوي پاغي باندې کار کوي او باقی صدا سے ادارے سپورٹ کولو والا نشتا چکم ماندے افغان ریفیوجیز اور خاص کر چکم دا ریفیوجیز ایکٹیوسٹ دی دی پہ ملاتڑ کی
مننه خغلی خان به برته به هم د خبرونه په دوام کې تاسو ته راوګرزو ورزو خغلی افغان ته افغان صاحب تاسو راته وایي چې دغه د امریکا د حکومت وروستي پریکړه په تړاو دغه تلته د افغان کډوالو شورا کوم څه کړی دی نړیوالو بنسټونو ته خپل عرض کړی دی یا هم خپل خبرګون کار کړی دی تاسو د یو شورا په صفت تر اوسه پورې د کډوالو پاره غک څوم راپورته کړی
ډیره ښه پښتنه ده د موږ هغه یو تعداد افغانان چې دوی د کیسونه لري خصوصا ایس ای وی کیسونه لري موږ له دوی سره په تماس کیو دوی له خپل سپروایزرانو سره او له یو تعداد د امریکای د سنا له خلکو سره له سرانتورانو سره په ارتباط کړي چې دلته ډیر خلک چې راغلي و دوی ته د خپل د امریکای دولت ویلي و د امریکا سنا ویلي و تاسو درې مطلب سره یعنی په شکل دی رسمي دوی ایمیلونه لري او همچنان بعضی اداري دي په امریکا کې لکه دی آیرپ اداره نو دو سره د موږ د افغانان او موږ په تماس کې یو د موږ هغه څوک د خپل سپروایزرانو لاره نه خپل مشخص مستقیم او ایمیلونه ورته کړی دي. نو تر اوسه پورې متاسفانه زموږ ته کوم مثبت جواب نه در کړی، ولی موږ خپل مشکلات هغوی ته رسولی دي.
مننه افغان صاحب، دغه د افغان کډوالو پر ستونزو به بیرته هم تاسو سره خبرې وکړو. ورزو خان صاحب ته، اسد خان صاحب، تاسو دا راته وایي چې دغه افغان کډوال چې په پاکستان کې وست میشت دي او دوی امریکا ته د تک په هیله ناستي، هلته له ډیرو ستونزو سره خپل وطن یې هم پریښی دی، خو که بیرته وطن ته وګرځي هلته امنیتي ګواښونه دوی ته ډیر زیات دي، او امریکا حکومت هم د دوی پر کیسونو د لنډې مودې دپاره ویل کیږي چې بندیز اعلان کړی دی. تاسو څه فکر کوئ قانوني لحاظ نه دغه افغان کډوال کوم څه کوي شي، یا دغه فرمانونو پر وړاندې خبرګون خودی شي، داسې کوم امکانات شته؟
او جی بالکل، دې باندې خو دغه امکان شته چې امریکا چې د نو هغه خو د ریفیوجیز کنونشن چې کوم دی د هغه د باقاعده سیګنیټری دا بیا دغه نه بعد دغه پروتوکولز اډاپټ شوی دی. نو په یو شاهي فرمان باندې چې کوم ډونلډ ټرمپ هغه ایشو کړی دی، نو په هغه باندې لګي سختې براشي، لګ وخت د پاره به لګ مشکلات د دې زیات شي. خدا دا چې پر روان وخت کې به چې کوم کډوالو کیسونه دي سره پراته دي، یا هغه کسان چې کوم په دې کرایټیریا باندې پوره کیږي، نو هغه با دی با د دې کیسونه مخ په وړاندې زی. او زه دا هم په دې باندې هم پر امید یم چې په امریکا کې به هم څوک نه څوک راځي چې یاره په هغه په سپریم کورٹ کې یادې چې کوم عدالت ته پاره کې ودا قسمه فرمان چې دی چیلنج کیږي. ځکه دا هغه وجہ دا چې دا کډوال چې نو دا عام افغان ریفیوجیز نه دی، بلکې دا هغه خلک دي چې چا د امریکای حکومت سره یا د امریکای چې کوم اورګنایزیشنز او هغه سره کار کړی دی او هغه په هټ لیست باندې دي. او بیا هم د امریکای د حکومت په وینا باندې د کار کولو نه بعد هغه پاکستان ته راغلی دي یا بل ملک ته تللی دي، او الته کې هغه په دې تمه باندې ناشتي. دا یو امید ورکړی شوی دی چې را تاسو به راځي او تاسو د پاره امریکای دروازې کولو دي. نو د ډونلډ ټرمپ پالیسی دا نه وي صدر راغی به خامخا خپل پالیسی سناس دغه کوي مخکې رستو کوي، خو ات دی اینڈ تر څو پورې چې امریکا د یو ان کنونشن غړی دی، نو دا چې دا نو دا به د افغانستان چې کم کډوال دی یا نور کډوال هم، خو بیا هم خاص توګه که د افغانستان ریفیوجیز حواله سره خبرو کو، نو دې سره بل لار نشته. دې به خامخا دا کیسونه مخ په وړاندې بوزي او دې ته به امریکای ته د تګ اجازه ورکوي، او الته کې بیا دې ته مخ کې چې کم د دې قانوني لارې دي او پوره کوي. خدا له چې پدې کې به خامخا لګ نه لګ ټایم لګي، ځکه چې حکومت چینج شي، نو هغه پالیسیز چینج شي، ټول هغه چې کم سیټ اپ یو هغه چینج شي، نو باید چې لګ وخت لګي. خدا دا چې دې وخت سره سره به د دې چې کم د حالات دا بټیک شي د خیره.
دغه د وخت خبره تاسو وکړه، وخت لګیږي دغه کډوالو ته، او فکر کوم دغه وخت سره د پاکستان حکومت لخوا به په دوی هم فشارونه زیاتیږي. په دغه وضعیت کې افغان کډوال به باید څه وکړي؟ ځکه اوس هم افغان کډوال ډیرو ستونزو سره، څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه، په پاکستان کې او په نورو هیوادونو کې هم څوک چې کیسونه لري او امریکا ته د تک په هیله ناستي له ستونزو سره مخ دي. نو تاسو خپله په پاکستان کې استې د وخت په تیریدو سره که دغه کیسونه نور هم وخت وغځول شي، آیا پاکستان حکومت په راتلونکي کې د دوی د پاره کوم څه په نظر کې ولري، خصوصا د دوی د ویزو د تمدید د پاره، او یا هم د دوی د کارتونو د په برخه کې چې دوی لستونزو سره مخ نشي؟
لا، په دې کې دوه خبرې دي. ګوره، په پاکستان کې خو یو هغه ریفیوجیز دي چې کم راغلي دي او کم مطلب خزینه کې پراته دي، اگر چې هغه خبره ده چې څوک پر آزاد ملک نه ځي، نو په ډېر مشکلات او مجبورۍ نه د خپل ملک نه راوتي دي. خو دغه دوه قسمه کډوال دي، یو خو هغه دي چې کم مخکې راغلي دي او کم اوس هم راغلي دي، خو هغه حالت هغه شانت نه دي. دی آر ناٹ سپانسرڈ بای اینی یورپین کنٹری اور دی یو ایس اے. او دویم هغه دي چې کوم راغلي دي چې چا د امریکای حکومت سره کار کړی دی، د امریکای سره اورګنایزیشنز او ادارې وی هغه سره کار کړی دی، هغه ته خو تر اوسه پورې باقاعده خپل وظیفه ملاویږي، او هغه د داسې قسمه مطلب لکه تر اوسه پورې په پېښور او اسلام آباد راولپنډي په دې ایریا کې زه کار کوم، انو ماته تر اوسه پورې داسې کیس مخه ته نه دی راغلی چې دی تا پولیس تنگول کړي یا د دې ویزه ایکستنشن نه شوه یا حکومت دی تنگ کړي ځکه چې دی چې دی نو د دې ایکستنشن او د دې چې کوم دا ویزو مخکې ایکستنشن دی یا دې سره نور څه داسې مسله کیږي مذهب کیږي یا د پولیس تنگولی نو دی ډایرکټ د ایمبیسی چې کوم ملازمین نو هغه کې چانه چا سره پرابطه کی او هغه بیا آی جی پولیس سره یا انټیریر منسټری د هغه سره پرابطه کی وی نو دی ته مسلې نه جوړیږي خو مین چې کوم ایشوز دی مین چې کومې مسلې دي نو هغه هغه خلکو ته هغه ریفیوجیز ته جوړیږي چې کوم نارملی په نارمل کیپیسټی کې راغلي دي او ماته نه لګي زما خیال نشي چې پاکستان حکومت په دغه چې عام کوم ریفیوجیز دي دغه د خیر خیګړ د پاره پر روان نږدې وخت کې څه ګامونه پورته کی
مننه افغان صاحب تاسو ته براو ګرځو تاسو هم د خاغلی اسد خان خبرې واوریدل په پاکستان کې هغه کسان چې قانوني اسناد لري او یا هم د بهر ملکونو ویزو یا هم کیسونو ته منتظر دي شاید وای پراتلونکو کې دوی لستون زو سره مخ نشي تاسو هلته په افغانانو سره پاړی کې یاستي خپل هم کیس لري دا راته وایي چې تر وسه پورې هم لستون زو سره مخ نه وي او وړاندې بددین د دې وړاندې به هم د پاکستان حکومت نہ کومان دیکھنا نہ لری چې مثلا ک کی سونه تاسو وغځول شي په پاکستان کې لستون سره نه یی مخ آیا دا خبره تر کم زی پورې تاسو د تاسو د تجربه نه حقیقت لري
زه و خبره ډیره واضح کوم چې دغه و دغه بنیم کول کی ز په اسلام آباد کې ما هر هغه څوک چې ویزه لري دوی تر دغه جنوري 2015 کال پورې ویزه په شکل دی نارمل تمبلې شپږ میاستې او موضوع دلته باید زو وایم چې ویزه اوس هم تمدیدیږي ولی مشکل پدې کې سوای دا مشکل پدې کې دا چې ویزه چې اوس تمدیدیږي دا اوس دی وی میاسته لپاره تمدیدیږي دا افغانان امکانات نه لري هغه څوک چې قانوني راغلي دي ځکه چې یو ویزه تمدیدې تقریبا مکمل مصارف دی و نفر شل تقریبا شل زره کلداري کې کپې او فامیل کې شپه غوا ته نفرین او د میاسته یو لک شل زره یو لک څلوي زره کلداري نسی ورکولای نو ویزه تمدیدیږي ولی نور څوک امکانات نه لري چې دا ویزه پوګه مخکله 2015 کال نه به دیو چا به سیاحتي ویزه درلودل یا به فاميلي ویزټ ویزه درلودل دا به د شپږ میاشتو لپاره تمدیدله او هغه به د تقریبا په شل زره کال داري میډیکل ویزه به تمدیدله د درې میاشتو لپاره په شل زره کال داري باندې سیاحتي هغه د تجارتي به دیو کال لپاره تمدیدله ولی متاسفانه د ټولي ویزه اوس په موږ شل زره کال داري مصرف پرزي دیوي میاشتو لپاره تمدیدېږي زخپله من حیث دی رئیس دی شورا دی مهاجرین ما خپل مهاجرین ته دائم وی دی په واتس اپ گروپو کې په جلسو کې په میټینګو کې اول زه خپل مهاجرین نه دغه غواړم ما چې باید هغه د ما افغان مهاجر ته اسلام آباد ترغلی دی دوی د پاکستان ټول جاری قوانین نو ته چې دا اوس احترام ولري دا تعقیب کوي هیڅ د پاکستان په هیڅ نه و داخلي مسایلو کې مظاهرو کې سیاست کې قطعا مداخله ونه کړي او د پاکستان له دولت نه له ملت نه له مشرانو نه زما د غږ دی واوري دا زه توقع لرم او غوښتنه لرم لکه څنګه چې دغه څلوېخ کال د افغان مهاجرینو سره کومک کړی د پدې باندې باید څوک سترګې پټې نه کاندي او څوک سترګې پټې هغه صحیح نه ده مونږ بیا هم غواړو چې د افغان مهاجرینو سره د کومک وسی ویزې دې تم دي چې هدا اقل د مونږ درې کال ویزې ډېر نورمال تم دي دلې مونږ پیسې ورکولې شل زره کلداري ورکولې ولی دغه مونږ ویزې د شپږ میاشتو لپاره تم دي دلې اوس د درې میاشتو راغري دي دا درسته نه ده مونږ غواړو چې د ویزیر په شکل دی نارمل اماغ شپږ میسنیم تند مشکل نه لري انشاء الله مشکلات به کم وي د ویزو تمدید هدا اقل نارمل حالت راسي
ډیر مننه افغان صاحب ښاغلی اسد خان تاسو هم د افغان صاحب خبرې واورې د دوی پر اتلونکو کې کوي پاتې شو مونږ د ویزو تمدید به د یوې میاشتې لپاره وغځول شي دغه ستونزه څومره د افغان کډوالو لپاره اغیزمنه کیدای شي که په لنډو ټکو کې راته وایي چې د خبرونې وخت خلاصېدو په حال کې دی
نو دغه خدایجی ک افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي نو زه خو د مرګری د خبرې نه لګ یو قدم مخکې ورزم چې تاسو د نادرا او تاسو چې کوم د یونیسیار کارډونه وته ایشو کې او د ویزی رینوویشن او د ایکستنشن ضرورت پاتې نشي ځکه چې دا ډیر په مشکله راغلي دي ډیر په مجبورۍ نه راغلي دي بلدا نوکرې دي سره نشي نشته دي نوکرې نشي کولې دي ګټل نشي کولې بانک اکاؤنٹس نشي کولاولې نو دا به د پاکستان چې کوم حکومت ته د دې او چې کوم نړیوال چې کوم ارګنایزیشنز دي نو د غیب افغان مهاجرینو
باندې ډیره مننه